چې دوه نور کسانی نیولی هم دي. ناپیژاندو وسلوالو پرون د هایتی ولسمشر جوفینیل مویز دغه په کور کې په دزو سره وواژم. درې پندوس کلن مویز په 2010 کال کې د هایتی ولسمشر شو. هغه د فساد له تورونو سره هم مخ خو په خپل خاغلی مویز دغه تورونه رد کړی وو.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شیبریم د آزادی رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. جګړه او سوله دا د وزیدو نقیز موضوعات په دې خبرونه کې لمیلمنو سره چېړو. د افغان سولې په تړاو د تهران پر غونډې د قلاینه او جګړې سوره وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې غونډې په پیل کې تمش کار کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. واشنگتن د دې سربیره چې له ایران سره ښه اړیکې نه لري، په تهران کې د دې غونډې د جوړېدو هرکلی وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل
ایران د افغانستان اسلامي جمهوری او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي، د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اطلنټیک کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لاري چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یو ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلاینه او سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په روسیو کې دولتي چارواکو ویل چې طالبان له ښاره وایستل. مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې نن بیا پر بادغیس طالبانو حمله کړې ده. طالبانو په یوې اعلامیې کې چې ازادي راډیو ته یې رالېږلې ده ویلي دي چې دواړو لوریو د ایران د هلو ځلو ستاینه کړې ده، د سیاسي جوړجاړي غوښتنه یې کړې او پرېکړه یې کړې چې د تصمیم لپاره سلام مشورو ته اړتیا شته. په دې اعلامیې کې طالبانو دا خبره هم کړې ده چې پر عامل منفیات تاسیساتو باید بریجونه ونیشي او د ملکیانو د مرژوب لید اوشتو عاملانو ته سزا ورکړل شي. کندوز یو له هغو ښارونو څخه دی چې له تېرې یوې میاشتې رئیس طالبان حملې پرې کوي. د دې ښار یو اوسیدونکی زرمینه وایي
صحیح نه ورکې دې مشته پکې نه صحیح ورکړه. بیا زخمی سوراته ورک کورانه درابل دلته جنگو منګا پرینو کو دې جنگو درا سم دلته رانه ورس منګا تور شپه سونم لار دې دلنه خونه بچ جارو جو کړه. الله 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 اندل طرف نه غدا غدا سره بر تم دغه ځکه هغه دراول نه استو دې مجبوری نه صفر یو رقم څه صفر بل رقم څه نه ځاتې رانه ورس منګا تور شپه دې دلته پراته استو خدای له الله دې په منګا رحم.
د کندوز د شهر دی یو بل وسیدونکو امیر خان څرګندونه هم سره ورو
ټول عالم د قندوز خساره پیدا کړې ده. اولاد مرسوی دا اول ترين د مخپل په کور کې درې اوان ما په کور کې ولګېدل. مې مخانه مې ور واخیستل، زوی مې زخمی سو. اوس دغه ورانه کوټو کې پراتی اوسه نو ګلم لرو نو توشک لرو نو کور لرو نو وبل لرو. پرون یو سات وبر راغله لاغم و چسلې برقونه نشته ده.
البته به یادونه وکم یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. د دې له خاطره تر اوسه پورې د خبرونه له میلمنو سره زموږ رابطه نه ده ټینګه شوې، خو هڅه کوو چې دغه تخنیکی ستونزه ژر تر ژره هوار شي. د بادغیس د جګړې د یو عیني شاهد څرګندونه لرو چې د پرونی جګړې په اړه یا سړي رډو ته دا پیغام سب کړه.
زه عبد الله خیراتمن د بادغیس ولایت کې یو مدني فعال او همداوس هم په دې ولایت کې وسیږم. طالبانو نن سهار پر 9 بجو تقریبا د 2 خاوڅه د بادغیس پر مرکز باندې حمله وکړه چې د دوی او د دولتي او امنیتي ځواکونو ترمنځ د 2 ساعت د پاره په قلاینو شهر پر شاوخوا او یادنن په شهر کې جنگ وسو او په دې کې هم دا اوس تلفات هم ستخ خو هغه جزئیات تر اوسه مشته نه دی رسیدلي. ملکی تلفات او زخمیان هم لرو متاسفانه او د قلاینو خلک کم کورنۍ چې هم دا اوس په دې شهر کې ژوند کوي او تعداد هم ډیر دی ډیر په تشویش کې دي او وضعیت غیر نورمال او تقریبا د تشویش وړ وضعیت دی. امنیتي ځواکونه هم دا اوس جنگ کوي د طالبانو سره او هوایی بریدون هم په د قلاینه او پر شاوخوا باندې وسو، خو متاسفانه وضعیت تر اوسه عادي وضعیت نه دی راګرځیدل. یعنی همدا اوس هم پراکنده جنگ جریان لري په دې ولایت کې او خلک ډیر تشویش لري. مننه.
په بادغیس کې دغه شیبه چې له تاسو سره خبرې کوم جګړه روانه ده. مخکې به تاسو ته وویل چې تخنیکی ستونزه را منځته شوې ده. د ټلیفون له ټلیفوني ستونزه لرو چې له خپلو میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. مخکې تر دې چې دغه ټلیفوني رابطه بیرته له میلمنو سره ټینګه شي، د جګړې یو رواني اړخ راخلو. په روزګان کې جګړو پر خلکو منفي تاثیرات کړي دي، د دوی روحي ناروغان په دغه ولایت کې زیات شوي دي. په دې اړه یو تفصیلي راپور راخلو تر هغه دمه بحث وکړو چې دغه تخنیکی ستونزه رفع شي او له میلمنو سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو او بحث ته ورشو.
روختیا پالان وای په دغه ولایت کې زیات شمیر شزي جګړې کورنی تاوتریخوالی او پاکر په رواني ناروغي اخته کړي دي.
ته خدای ته وګور، زه چاته وګورم، زه چې په پسو کې زه تللې یم، دغه وسه پر زه بیا نه تللې چې پسونه لایې ده، زه لارم درې شپې وکړه دغه ځګه سره علم چې دا خبره سره
دا جړه د 20 کلنې جان بیبي ده چې د کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ ده او وای چې خواشي ورسره ظلم کوي. د جان بیبی د واده یو کال کیږي. دی ازادي راډیو ته ویل چې د کورنی تاوتریخوالی له کبله په رواني ناروغي اخته شوی ده. دا وای ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري، خو سه له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزارم اگر په دوا و دبا چار ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپیه را سواخ کې بالا دواره کې پیدا منست ورسر نو راسم کور ته بیرته زو خپل عمل سر ولاره په کار خمنه دغه چې بالا خو ډیر حالت را باندې خراب دی. بالا خو گزاره ډیر خراب ده، جنجال نه ډیر سره ډیر دی. بالا خو یو خدغه مش دغه دی چې ګلم ولا کدا سرت خوړل ده. د ژوند ډیر ستړی مر څونه د ژوند ستړی نه ژوند دغه نه ستړی م چې ولا ولا کوته جوړیش د بل ګان مې درم شلبالې دی وسه د سټي با سر ښکار کوم د بل ډاکټر ګان په پور کې مې جنې راوړې دي هغه دی جوړو مې چې دا درې مې بیا شتغه کابل ته ولاړې و زما ګان د چختر ته نس جوړ نک سره خوابه د سلور بالا خو د دوا په پور کې هغه ټ ګان تکړه هغه غټ ګان ور جوړو.
جان بیبي وای د خپل راتلونکي په اړه ډیر اندیشمن ده. دا بیا څلور څلويش کلنه شاپیا ده چې د پاکه راو بي وزلي لامل په رواني ناروغي اخته شوی ده. دا وای په څلوروي ساتونه کې دوا سات خو به هم نه لري او ټول ورځ په جړا او خپګان تیروي.
د نن کې ګواله خړلې هغه پر سر درد نس خوږیږي ځګر خوږیږي خو به نه ست د مخصان د خوښه مې پلاستر کې سره ورشي هغه د سر په ډبه لري راوي شسن چې لري متکان کوي د کمزوري کې چې چې ماته دغه درک نه مانی میږي زما خو په چی شي بعد ده او بل نو بیا ته کور ژوند دی ته واشه زما دی په خدای قسم کې زه د خدای یو په کور کې لرم یی د خدای یو تر دغه یو دروازې در دغه یو کلکین تیار چې ما ته را پاتې اب دغه یو کې ولاره ته پاتې د سرای کریاوه قسم په خدای چې وړم په شکی ور کړل.
د شاپیا او جان بیبی د ستړي ژوند کیسې په ورزګان ولایت کې د زرګونه شوزو ل کیسو څخه یو ازدوی کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته ویل چې دوی ته هر ورځ ترجیح شو پوری هغه شزې د خپل درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغي اخته وي.
چون دا یو جنگی ولایت سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دی، سره غذایی مواد هم نسته ورته سره، نو په دې اساس باندې تعداد یو 10% یا 40% خاوره زموږ سره ده. سره ته په دغه کې موږ ته د ورځې 40 نفر مراجعه کوي، دا چې 80% کې سره دغه کې نو تعداد د دې ډیر اضافه کیږي سره. خو د دې لامل یو جنگ دی، یو هم لوږه ده سره، بدبختی ده سره، اقتصادي وضعیت خلکو غیر نورمال دي سره ته.
تو خیوای په افغانستان کې به د رواني ناروغي شمیر تراغو پر خپل ځای پاتې وي چې بي وزلي او د جګړو اغیز نه وي کمی سي وي. نو موري وای په دغه ولایت کې په رواني ناروغي او د اخته شو د شمیر ترګي زیات دي، ځکه ګڼ خلک د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي او هلته روغتون ته لاسرسي نه لري چې دا ډول ناروغي راپور سي. د پلس میډیسن روغتیایي ژورنال د یو تحقیق لمخي په نړۍ کې تر ټولو زیات په جوړ خپګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړی چې په افغانستان کې لسیزی او اوږدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغېزې کړې دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه است جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زړه نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په ایران کې د افغانستان حکومت طالبان او افغان سیاستوالو ترمنځ شوی بین الافغاني غونډه کې د سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل هوکړه شوی. د دواړو لوریو په ګډه اعلامیه کې راغلي ټول لوري باید یو سیاسي حل ته د رسیدو په برخه کې خپلې هڅې متمرکز کړي. په اعلامیه کې لیکل شوی په دې غونډه کې د افغانستان په ټولو مسایلو په بشپړ تفصیل بحث شوی او همدا ډول هوکړه شوی چې د جګړې تل پاتې سولې ته د تلو په میکانیزم او منل شوی اسلامي نظام ته د رسیدو په مواردو باندې د راتلونکي کې غونډه وشي او یوې پایلې ته به ورسیږي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دواړه لوري د خلکو پر کورونو، جماعتونو او روغتونونو هغه بریدونه چې ملکی خلک پکې پناخه او عامه بنسټونه نړوي غندي او عاملانو ته یې د سزا غوښتنه کوي. ایران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالب سازو په ګډون د سولې په اړه د یوې ناستې کوربه وو. ایران هم د ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پایل او له سولې ایزې لارې د شخړې په حل ټینګار وکړ. هخوا متحده ایالات د دې غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیر ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور لراره واکته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سولې خبري کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټاپه ولاړې خبري بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوه کلی دي. یوناما په خپل ټویټر باندې لیکلي مېرمن لاینز د لیدونکو کې هر سر د سولې خبرو میز ته پستنې دو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز دا سیمال د افغانستان د سولې خبرو بیا پایل غواړي چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپل یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک تر طالبانو پر رسیدو اندېښنه ښودلي.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډیر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کینی او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په ظلمونو ویل دي چې راتلونکي حل به سیاسي وي. د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسو سیمې نیسئ هغوی بیرته درڅخه نیسي وینه به تویږي
خون خرابه هوګا.
دا په داسې حال کې چې قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غنی په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سولې خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټاپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوې او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
مخکې مو د تهران د پرونی غونډې په اړه باندې راپور اوریده. په دې غونډه کې د افغانستان د دولت استازو د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې. ایران یې منځګړی توپ کاوه. بل لور ته داسې خبرونه هم رارسېدلي دي چې په تهران کې د روسیې، ایران او طالبانو د استازو ترمنځ یو غونډه شوې ده. خو د دې غونډې ډېر جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د ازادي راډیو په سهارنیو خبرونو کې مو دا خبر هم درلود چې پرون د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر ماسکو ته پلار باندې په تهران کې کوس شو او د هندي رسنوی په وینا د خبرو د اجنډا یو مهمه موضوع هم د افغانستان مسله و. خدا نه دی ویلشتي چې جی شنکر هم د افغانستان په ارتباط له نورو هیوادو سره او د طالبانو له اساسو سره په تهران کې کتلی دی او کې نه دی کتلی. د افغانستان نوري هم نه دی ویلي چې د هند د بهرنیو چارو وزیر سره په تهران کې کتلی دی. د ازادي په څپو کې د خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې تاسو ته وویل تخنیکی ستونزه رامنځته شوې وه. له میلمنو سره مو ټلیفوني رابطه نه ټینګېدله. یو ستونزه تر یو بریده حل شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی په ټلیفون را سره ملګری شوی دی. لومړی به له دوی و احمدزی سره تر هر څه مخکې د قلعیناو د جګړې په اړه له موږ سره معلومات شریک کړي، وروسته به بیا بحث ته راوګرځو. احمدزی صاحب سره اورو، ګومان کوم چې ټلیفوني ستونزه لا په خپل حال ده. نه سره اورو احمدزی صاحب، نه سره اورو دا لکه څنګه چې مو تاسو ته وویل مننه بخښنه غواړم ځکه چې یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده او د دې له خاطره په خبرونه کې مهم وروسته تاسو راوخسې باید د خبرونه په پایل کې را سره وي. مخکې تر دې چې بحث ترا شو او د خبرونه لوی برخه هم تخنیکی ستونزې وخوړه، که په لنډو باندې لمر سره معلومات شریک کړي چې د قلاینا او جګړه په څه حال کې ده دغه شیبه.
ډیر ډیر مننه. سلامونه تاسو ته او د رادیو ټول قدرمنو اوریدونکو ته. شه پرمو خو طالبانو ډیر د خارجي ترورستانو او د سیمې د استخباراتو په ګډون دوی یو لوی پلان درلودل په بادغیس ولایت په تړاو باندې، او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د دوی دغه لویه برنامه چې د بادغیس ولایت په تړاو به هغه دفع کړله. د دې په پایله کې زموږ هغه تهاجمي عملیات دښمن په وړاندې په دې ولایت کې په خصوص په قلعیناو کې ترسره شول. دښمن ته زیات تلفات اوښتي دي. د شپې هم زموږ کومکي تازه نفس ځواکونه ورسېدل. کمانډویان په قلعیناو کې ځای پر ځای شول او د دې عملیاتو په پایله کې دښمن ته زیات تلفات اوښتل. د دې د مهمو او کلیدي قمندانانو او مشرانو په ګډون باندې د خارجي ترورستان هم د پولي اخوا پنجابیان هم پکې لیدل شوي دي. دقیق شمیر به د موږ تاسو ته وروسته وایو.
دغه د نن ورځې د جګړو په اړه باندې معلومات څه دي؟ ځکه چې د خبرونې په پیل کې مو خبرونو کې دا خبر درلود چې جګړه شدید روانه ده. د دې جګړې شدت په خپل حال ده.
زمبه د نن موضوع تاسو ته شوې کومه د شپې څنګه ځواکونه تر رسیدلې دي. نن هم د دوی جګړه د دښمن په وړاندې په قرایناو کې او د قرایناو شاو قاسمو کې روانه ده او دښمن د ځپلو په حال کې دی. موږ د قلایناو او پټوله کې د بادغیس ولایت په اړه باندې منظمه نظامی برنامه لرو. د شکل مسایې د ټولو دفاعي امنیتي ارګانونو زموږ هلته ځواکونه شتون لري، په قدرت سره شتون لري. چون دښمن د خلکو په کورونو کې او په هغو سیمو کې چې موږ نه غواړو د عملیات په پایله کې هلته عامل منفعت تاسو ته صدمه ورسیږي، د خلکو کورونه ته او د دوی ځان او مال ته صدمه ورسیږي. محتاطانه خپل عملیات ترسره کوو ولې دښمن هلته ځای نه لري او انشاءالله تر ماښام پرې به وضعیت کاملا تغییر وکړي.
احمد صاحب، که چېرته د بحث موضوع ته راشو، خو دا سوال هم مطرح ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب روانه اونۍ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې نوی هلیکوپتر افغانستان ته امریکایان سپاري. څرنګه دا هلیکوپتر را رسیدلی؟
نه، دا لا تر اوسه پر نه دی رسیدلی. کوم تعهد چې موږ امریکایي همکارانو له موږ سره کړی دی، تعهد کړی چې ان شاء الله هغه به ورسیږي. ولې هغه تعهدات چې د هوایي قواوو د ظرفیتونو د لوړولو او همدارنګه موږ سره په دې برخه کې به مرسته کوي، ولې د اوسنۍ جګړې په تړاو باندې موږ کافي اندازه خپل هوایي برخه کې امکانات او وړتیاوې لرو. هر چلی ایستو ساعتونی که خواک منگا هوایی ضربات کمو پدی روسیه که فوق العاده دستوی دی او اکثرا طول دی خپل دفاعی امنیتی ځواکونو او د افغان هوایی ځواک لخوا ترسره کیږي او ډېر درانه تلفات هم په خصوص پدی روسیه که په شمال کې چې دښمن مواضع او پټنځایونه په نښه شوي دي ترسره شوي دي.
که چېرته ستاسو دا خبره دقیقه وي او سمه وي او په ځای وي نو بیا ولې ډېرې سیمې د افغانستان امنیتي ځواکونو طالبانو ته پرېښې دي؟
دلته بخو یو لوی بحث دی، یو لوی فلسفه لري د موضوع. که چیرې اصلي سوال د تاسو د برنامې هم دی نو دا به زه تشریح کړم.
مهرباني، د برنامې له خاطر احمد صاحب بخښنه غواړم. د دې له خاطر چې تخنیکي ستونزه لرو او د تخنیکي ستونزې له خاطر میلمانه نشو راخسته چې بحث ته ورشو او تر هغوی پورې چې دغه مشکل حل کیږي له تاسو به معلومات ترلاسه کوو او بخښنه غواړو چې یوازې تاسو فعلاً را سره یست. نو ځکه بهتره ده چې اوریدونکي له امنیتي وضعیت نه نوره ماګه شي. مهرباني.
ډیره ښه ده. لکه څرنګه چې تاسو معلومه ده، د سیمې استخباراتو په ځانګړې توګه زمونږ جنگ یوازې هغه طالب نه دی چې نن د طالب په نامه له موږ سره جنګیږي. د دوی تر نامه لاندې دلته د پاکستان پاوز، د پاکستان ISI استخباراتي ډله او همدار د دوی جنرالان، افسران د هیواد په بیلابیلو برخو کې په جګړو کې عملا دوی لیدل شوي دي. جسدونه یې د دوی ژوندي چې موږ لخوا نیول شوي دي احیانا، یا هم جسدونه دي موږ لاسته راغلي دي. دا ټول د دې ښکارندوی کوي طالبان او د دوی سیمه ییز همکاران د افغانستان په تړاو باندې یو ډیر لوی برنامه یې درلودله. کوم شی چې اوس موږ او تاسو ظاهرا ګورو د دې نه څو مرتبه لوی برنامه یې د افغانستان د تبعی په تړاو باندې درلودله. اما د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونو د دوی دغه لوی برنامه خونسا کړله، له منځه یې وړله. دغه کوم څه چې اوس موږ او تاسو ګورو چې د سیمې یا هم د ولسوالیو سقوطېدل دي، یا هم د امنیتي ځواکونو شاتک دی یا موقتی شاتک دی، هغه په هر ډول دلته د خارجیانو په خصوص موږ د امریکایي همکارانو وطن و د ځینو اډونه او په خصوص په ټوله کې له افغانستان څخه طبیعي ده دلته هغه خلاوې چې موږ متاسفانه درلودلې له دغو خلاو نه دښمن هم استفاده وکړله، او زموږ هغه سیمې چې باید هلته تابع د قوتونو په سمه توګه سوی وای متاسفانه هلته په سمه توګه نه وي سوی. موږ په ځینو مواردو کې هلته خلاوې درلودلې. مهم خبر و استاد د خلاوی د ټکیدو په حال کې دی او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه شپه ورځ دی باندې کار کوي. ان شاء الله موږ اوس اول قدم کې د کوم وضعیت روان دی دی سټاپ ورسته دی نه دوباره د هغو سیمو نیول کېدل پیلېږي چې اوس د دښمن په کنټرول کې دي. پس په دې اساس باندې موږ په هغو نقاط باندې کار وکړو چې دغه دښمن سوء استفاده کړې و، او ورځ په ورځ به تاسو ګورئ چې ډېر لږ وخت کې نه د
دې راتلونکي کې به ان شاء الله دوباره د وضعیت هغه تغیر پیل کی. اټکل کولای شي احمد سه پلان دو چې څومره وخت؟
نه اټکل موږ نه شو کولای، وعده خپل یو ډول نه شو ورکولای. بلی زمونږ هغه ټول ټینګار او تلاش شپه ورځ له هر ډول نظامی ګزینو څخه کار اخیستل کیږي د وضعیت د تغیر لپاره. پس سره سره د افغانستان
د افغانستان ولسمشر روانونه ویل چې د زره کسیس سیمه ایز پاوز جوړوي، دا کوم کسان دي؟ په دې اړه که یو معلومات تر سره شریک کړي.
هغه محلي اردو په چوکاټ کې دي، هغه کسان دي چې نن تاسو ګورئ چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پاسونونو او پاسونوالو له ادرس دوی راجکتوي دي، او د خپل دفاعي امنیتي ځواکونو په خوا کې بریدلې دي، او د ملاتړ په عنوان باندې او همدار د ځینو ورسوالیو د دوباره ازادي دوه برخې کې دوی ډېر فعال ونده درلودله. جدا دي غن از موږ د ځواکونو ته د روحي او مورال ورکولو په برخه کې ډېر فعال ونده درلودله. درې مقدمه دا ده چې هر افغان د احساس کې چې وطن د دفاع موضوع دوی ته ډېر اړین ده. پس په دې لحاظ باندې د افغانستان د پیام د ځواکونو په خپل خوا کې د دوی شتون ډېر مهم وباله، او هر کسان د دوی چې کله د پروسی کې بیا د ځړه کسیز محلي اردو کې به شامل کیږي، ځینې خپل د اردو د پولیسو په لیک کې عملا راځي به شامل کیږي. هر خاص قواعد او شرایط مونږ لرو بیا د شرایطو تر چتر لاندې بیا دوی مونږ د ځړه کسیز محلي اردو ته شاملو.
مننه احمد صاحب. د ټلیفون وبلا کر شهم وصل شولا د سیاسي چارو کتون کوي آریان خیبر را سره ده. خیبر صاحب تاسو خبرونه ته شرخلی تخنیکی ستونزه مو درلوده که چیرته له تاسو دا پوښتنه وکم چې د جګړې په دغه سخت ماحول کې د سولې خبرو ته څومره هیله لري؟
تله یو بخوز نه خوای په نامه ز خپل سنونه تاسو ته تاسو درنو ملمنو ته درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې د سولې پروسه نو ذاتي قطعا ارزښت نه لري، د په خاطر چې طالبان هغه ټول توافقات چې د افغانستان دولت سره دولت د امریکایانو سره راغی مات کړل، دوی جګړې ډګر ته وروګرځل او په بیګناه خلکو باندې دوی تعرض وکړل. تاسو ولید خبرونه کې دوی خلکو کورونه سوځوي، دکانونه هټۍ سوځوي او هر څه چې د وسه کې د عمل منفعه تاسو ټول د منځه وړي او دوی جګړې ته شرط ورکړی دی او دوی شعار خو دغه و چې امریکایان به ووځي په یمو جهاد پای ته رسېږي.
خیبر صاحب، طالبانو نن یو اعلامیه ازادي راډیو ته راستولې ده چې پرونې د تهران په غونډه کې پریکړه کړې ده چې عام المنفیه تاسیساتو ته باید زیان ونه وړي، او دا خبره هم پکې شوې ده چې که عام المنفیه تاسیساتو ته زیان اوړي هماغه کسانو ته به سزا ورکوو. نو دا اعلامیه بیا څه معنی؟
نو موږ عملا مینه چې په کندوز کې د دې کورونا ته ورور راچولې، عملا موږ ولیدل چې پرون په بادغیس کې د څه حاله چولې و، کورونا خلکو کورونا شخصي کورونا ته ورور راچولې و، بېګناه خلک وژنې، بېګرد ورځ انفجار کوي، انتحار کوي. د عمومي اجماع دا ده چې د سولې بهیر باید په ټپه ودرېږي، سوله ځتي ارزښت نه لري، دښمن سره باید د کلشنکوف په ژبه خبرې وکړي. خو دوی پروسه کې د افغانستان خلک ټول یو موټی شول. تاسو ولیدل چې ټول طالباني حکومت نه غواړي، طالبان حکومت یو ډېر یو ترخه دوره و چې د افغانستان په تاریخ کې ساری نه ولیدل شو، لکه د مجاهدینو د پروسې د یو ادامه ایوه په ولاس باندې هیڅ اصلا خبرو ته ارزښت نه ورکوي. دوی په تعهدات باندې پابند نه دي. دوی اول وایي چې 2000 نفر د خوش کړی دولت د افغانستان دولت 2000 نفر ورته خوش کړ. اگر چې د افغانستان د حداقل هغه څوک چې ملي دیموکراتیک قوتونه ځانته وایي او حداقل د ویل د کور سره لري، موږ په وخت کې خپل غږ پورته کړی و چې دا ټول تروریستان چې د خلکو لاسونه د خلکو په وینو باندې ککړ دي، دوی ما خوش کړم خوش کړ. تاسو ولیدل چې دوی توافقات هیڅ ارزښت نه ورکوي. دوی په قول او قرار نه لري. دوی همیشه غواړي چې د کلشنکوف د ملنه د خلکو سره خبرې وکړي. اوس د په دې یو خبره په ډاګه شوې ده، طالبان په هیڅ صورت باندې خپل واګي پلاس نه لري، او هغه د پردیو پلاس کې دی، ایسای پلاس کې جګړه او مستقیمه دی ایسای او د
افغانستان. مننه خیبر صاحب، مننه. د طالبانو اساس سره نشته که چیرته دوی وایي چې دوی په دې برخه کې څه وایي. البته د ازادي سپو کې خبرونه کې پخوا د طالبانو اساس او ته چې مشکله بلنه ورکړي ده، هغه په دې ټینګار کړی دی چې د افغانستان په حکومت باید فشار راشي چې د سولې خبرې مخته لاړ شي. احمد صاحب، کچیرته طالبان په همدې ستراتیژي ټینګار کوي چې جګړه د افغانستان حکومت دته متقاعده کوي چې د طالبانو خبري ومني، او د افغانستان حکومت دا وایي چې هغه رقم سولې دی وشته چې دوی غواړي، د جګړې به تر کله دوام کوي؟
و ګوري لکه څنګه چې مخکې مېرمن یا دونه وکړله، هغه کوم قواعد او اصول چې د سولې د پایدار سولې د راتګ لپاره دي، متاسفانه مقابل لوري هیڅ د دې نه ښکاري دا نه کوي دا ښیي چې د سولې د راتګ لپاره او د ایران وړاندې سولې لپاره دوی هیڅ پکې دا نیت نه لري. ورته او لاوله لکه چې اغه تفاهم نامه د سولې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوه کې امضا شوه. افغان حکومت به وجود دي چې دغه روکلنیک یو ارخم نه و، ولی بیا هم حسن نیتی وکړ او موږ دفاعي امنیتي ځواکونه په مجموع کې راغلو کاملا دفاعي حالت ته، ولی بیا هم دښمن د دې نه سوء استفاده وکړل او حملات خپل دفاعي امنیتي ځواکونه پر وړاندې شروع کړل په ساره سره د افغانستان کې. موږ مجبور سولو راغلو فعال دفاع لته او د افغانستان له خلکو د دې وطن خاورې او ناموس څخه ساتنه او حفاظت د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو اصلي مکلفیت او مسؤلیت ده. دوباره موږ د دښمن پر وړاندې چې دوی هر کړنو باندې لاس ته راکړي، یا د خپل چې د افغانستان د خلکو او د خاورې په خلاف ده. که چیرې موږ او تاسو غواړو چې سوله وکړو، د افغانستان حکومت د افغانستان جمهور رئیس همیشه دغه کړی دی، د افغانستان د پیاوړي امنیتي دغه کړی دی چې اوربند اولنی شرط دی. نن طالب دې ته غواړي کې د سره تر د هیواد کې اوربند وکړي، د افغانستان حکومت په هیڅ کونج د افغانستان کې به تاسو د داس غږ ونه اوري. اما که چیرې دښمن بیا هم خپلو بریدونو ته دوام ورکوي نو طبیعي ده موږ له هرې پوځي کوچنۍ څخه د دښمن د ځپلو دپاره د وهلو دپاره به هغې نه کار اخلو. دا زموږ وظیفه او مکلفیت دی. او که چیرې دوی بیا هم تاوتریخوالي ته لمن وکړي، لکه څرنګه چې په دا تېرو څو میاشتو کې دوی تاوتریخوالی سره د دې څه کم کړی نه دی، لا یې هم زیات کړی دی، نو بیا دا د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو کلک مکلفیت او مسؤلیت دی د دښمن پر وړاندې له هر ډول جدي کړنې څخه باید کار واخلي چې دوی له منځه یوړل شي.
مننه احمد صاحب. آریان صاحب، د که هم تاسو وایئ چې د سولې خبرې یو ډول بې معنا دي، لیکن د سیمې هیوادونه مثلا پرون ایران د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې وه، پاکستان دا وایي چې د طالبانو سره باید سوله وشي، د امریکا متحده ایالاتونه دا وایي چې د افغانستان جګړه د سیاسي حل لاره لري، بل لاره نه لري، او ټول نړیوال دا خبره کوي، نو د افغانستان قضیه به په کومه خوا روانه وي؟
نو دا خپل قوتونه چې په لیواله د ډېر افغانستان د افغانستان کې سولې اوټیکاو راتک په خاطر باندې عملا طالبانو ته پرستیج ورکوي. تاسو ولیدل چې پرون طالبان په ایران کې او تهران کې د بهرنیو چارو وزیر غوښتي وو. دا په دې معنا ده چې دوی غواړي چې پرستیج ورکړي، یو اعتبار ورکړي طالبانو ته، بیا یو سټیج ورکړي، دوی د سټیج نه وکړي چې ځان یو د یو تروریستي ډلې نه سیاسي ډلې ته تبدیل کړي. داسې حساب دا د موږ هم سایګون هیڅ نیا پاک نیت د افغانستان د سولې پولیټیکا پر اتاک هیڅ دی پاک نیت موږ ونه لیدل. دغه د درې څلور کالو پر بهیر کې همشه د کوستي دلته د ور لمن
آریان صاحب، آریان صاحب
خپل
آریان صاحب وو بخښه
افغانستان کې هغه تر سره کړی او په خوشاله سره افغانستان کې دغه د موږ ګاونډي هیوادونه ډېر عجیب غریب جوسان لدی، ډېر قوي وفادار جوسان لدی.
آریان صاحب
همیشه د ایران او د پاکستان ګټو ته ترجیح ورکړ نسبته افغانستان ملي ګټو.
آریان صاحب
خو اساس باندې
تاسو ما اواز اوري
تاسو خو دلته همسایګان د افغانستان همسایګان هیڅ یو نه غواړي چې افغانستان کې سوله او ټیکاو ټینګ شي، خو هدا اقل افغانستان یو نورمال حالت تر وګرځي. په دې اساس باندې دغه
آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب سره اورو
چې تر سره کیږي. د دې په لامه شه منفي ده، منفي بووي او هیڅ وخت مثبت په لاله بدنونه لري. همیشه دوی غوښتل چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله وکړي، د خپل لاسپوڅو کوسته باندې.
آریان صاحب سره اورو،
عجیب خبر ده.
آریان صاحب زما آواز اوري، او بخښه
طالبان ته توريتي دلوي.
آریان صاحب زما آواز اوري،
د متحده ایالاتو سره د افغانستان په د طالبان پر اسکرې دلو کې سام دلو د اوس غاګې پورته کړه دي چې
آریان صاحب
طالبان هغه ته اصلاح شي ودي پرون کایهان لیکلی وو.
آریان صاحب، آریان صاحب سره اورو، آریان صاحب آریان صاحب زما آواز اوري، او بخښه ټکنیکی سونه ده ځکه چې زه مخکې میام تاسو خبري خطا کولې، ځکه چې غوښتل مې سبله پښتنه وکم، ټکنیکی سونه ده زنه پېژم سي سره اورو او کنه. خبره ده چې افغانان بیا هم د سولې په خوا باید روان شي، سولې ته ورسي، نو سولې ته به څنګه رسي؟ آیا جګړه دی حل لار ده؟ که جګړه دی حل لار وي، نو دا دومره بهرني قوا چې په افغانستان کې پرتی وي، هغوی هم د جګړې لاره ونه توانې دلسه په افغانستان کې امنیت ټینګ شي، څه به کیږي؟
بل ملي مداخله په دغه تکته شي، ځنې لاره ده چې پاکستان د تروریزم د تمویل کوونکو هیواد پایس باندې ټول نړیوال فشار راوړي چې د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله ونه کړي. اصلا جګړه د موږ د موږ نه ده، جګړه پردې ده، جګړه د موږ د افغانستان د خلکو، د افغانستان دولت او د پاکستان د دوی سایټر باندې
دا تاسو دا یو خبره شو. احمدی صاحب نه پوښتنه کوم، احمدی صاحب تاسو هم په پاکستان تور پوری کوي، ولې له نړیوالو سره د افغانستان حکومت اسناد نه شریکوي؟ که چیرته تاسو په دې باندې ډاډه یاست چې د پاکستان پوځیان د افغانستان په مختلفو برخو کې په جګړو کې برخه لري؟
تاسو وګورئ په هر نړیوال مجلس کې د لاتنوب رئیس جمهور، مشاور صاحب د شورای امنیت ملي، همدار د افغانستان په سایستو باندې هر مشر ته اشتراک کړی دی، ګډون کړی دی، واضح او سری دا ویل شوی دی. په هیڅ بس نړیوال مجلس کې نشته دا، هیڅ بس نشته چې نړیوال په دې باندې پوه نشي.
احمد صاحب یو خو وینا ده، احمد صاحب یو وینا ده، یو شواهد او اسناد دي. مثلا کله چې د طالبانو زندانیان خوشی کېدل، په هغه وخت کې د افغانستان حکومت دا خبره ونه کړه چې دومره پاکستانی زندانیان هم په زندانونو کې را سره دي، دا خوشی کوو یا دا نه خوشی کوو، او یا د هووس چې د افغانستان دفاع وزارت کوم کسان په جګړه کې اسیر نیسي، ولې دا له نړیوالو سره نه شریکوي؟ ولې له ملګرو ملتونو سره نه شریکوي؟ ولې د دوی فلمونه نه اخلي، له انفرادي فلمونو نه پرته چې دا له نړیوالو سره شریک کړي؟ علت څه ده؟
هر هیڅ د سیمورد نه دی پاتې چې هغه موږ اسناد نه شریک کړي. بيدون دې نه چې مخکې دې نه موږ خبره کوو، اول اسناد شریکو. اسناد شریک شوی دی پنړیواله کچه باندې سیمایزه کچه باندې او خپل هیوادونو سره. اول قدم کې خپل هیوادونو سره د موضوع ټول شریک شوی دی چې په دلته خلاص ده او دلته د تاسو سری مداخله او همکاري له ترورستانو طرف دی نه یوات کې او له کلی حقو مستقیم د دوی د مشران د وس شری د طالبانو مشران د کلی حقو دی د طالبانو د مشرانو کورنۍ د وس شری دی د دوی تداوی چیرې کیږي دوی لپاره پټنځایونه چیرې جوړ شوي دي د دوی لپاره روزنځایونه چیرې دي د دوی لپاره هغه امن کورونه چیرې دي د دوی لپاره هغه امکانات تسلیحات تسلیحاتي امکانات د دوی لپاره مالی امکانات د کومې خوانه ورکول کیږي دا ټول هغه مسایل دي چې په کراتو د افغانستان د حکومت د مشرانو او د افغانستان له ادرسه اول اړوند هیواد سره دوباره موضوع شریک شوی ده او وروسته له ټول نړیوالو سره زموږ د ستراتیژیک همکارانو نیولې د ناټو تر غړو هیوادونو پورې همداراز د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو دا ټول موضوعات شریک شوي دي او دا یو وار نه په کراتو باندې شریک شوي دي دا موضوعات په تر کې هغه مشران چې دوی ناست دي هغه هم هغوی سره هم شریک شوي دي
نو احمد صاحب دا اوس چې جګړې زیات شوي دي او تیز شوي دي آیا نوی مهم اسناد د افغانستان دفاع وزارت په لاس ورغلی دی چې دا ثابتوي چې دغه کسان د پاکستان دی او په افغانستان کې جګړه کوي
کاملا ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه جګړه له ارغنداب د قندار نه د دوی هغه ډلې او کوم شوم هدف چې د افغانستان د تباهۍ لپاره درلود هغه لږی پاید شو په هغه کې چې باندې 200 کسان د دوی ووژل شو نو کوم ادرس ته راغلی او دوباره هغه ادرس ته د دوی جسدونه ورولېدل شو اما دانه ټول مشخص شو د دوی هویت مونږ ته ثابت شو دوباره مو د ورولېګر د هر یو اسناد او شواهد ټول شتون لري کچیر مونږ د ملي امنیت شورا مشاور صاحب هغه په غرد سره د موضوع یادوي خو د اسناد او د شواهد پر بنیاد باندې د خبره کوي یا هم هر مقام او جکپور چارواکی د افغانستان له ادرسه د موضوع مونږ یادو د اسناد او شواهد پر بنیاد باندې ورسته دغه وګوري تاسو په لخرګاه د هلمند کې جګړه وشوه د پاکستان د پنجاب او د ایسای جنرالان افسران په ګډون باندې د حملات وشو حتی دوی د جګړه رهبری کوله نن طالب د دې توان نه لري چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په خصوص د کمانډایانو او خاص قطعاتو پر وړاندې د جګړه وکړي امغه د پاکستان افسران دی او جنرالان دي تر دې
احمد صاحب
عبدالله د افغانستان د خلکو پر وړاندې جګړه
احمد صاحب احمد صاحب پاکستانی رسنۍ وایي د پاکستانی مقامات په وینا چې کچرته د پاکستان پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله نو پاکستانی پوځیان خو د افغانستان شمال ته نشوي تللی نو هلته څوک جګړه کوي
ګورې تاسو چې چترال لارې د کوریډورونو جوړ کړی دی دای څه لپاره جوړ کړی دی راحت د اوس وګړي اخته نفوذ کړی دی له لارو نه ټول نه استفاده کی دا خو یو د دوی د عام خلکو هغه د رسنۍ په کچه باندې بحثونه دي چې د وګړي له خوا کیږي یو هغه دقیق اطلاعات او اسناد او شواهد دي چې له موږ سره شته دی پاکستان د تاریخ نه دی د اوس راتګ یې دلته ټول مدرسې رخصت کړې دي کته چیرې غواړي پاکستان یو سوال وشي او په نړیواله کچه باندې دغه کسان چې راځي په دغه رسنیزو بحثونو کې اشتراک کوي تاسو دغه د طالبانو د مشرانو لپاره ولې امن ځایونه دي په خپل خوره کې ورته پیښوي ولې په هغه باندې عملیات نه کوي ولې هغه مدارس چې ترورستان تربیه کوي او افغانستان ته جګړې لپاره رالیږي تاسو په هغه باندې ولې عملیات نه کوي ولې په خپل وروختونو کې د ترورستان لپاره ترورست دی چې د افغانستان تر وړاندې د افغانان تر وړاندې جنګیږي هغه چې د افغانستان ناامني د پاکستان ناامني ده د پاکستان او د افغانستان ناامني د سیمې او منطقې ناامني ده که ترورست د افغانستان لپاره د دې لپاره دوه ډول تعریفونه دي خپ ترورست د دې لپاره خپ طالب هغه طالب دی چې د افغانانو سرسخت دښمن دی بد طالب هغه طالب دی چې د افغانانو دښمن نه دی او هلته د پاکستان منافع بیا مد نظر نه دي پس په دې اساس باندې موږ نشو کولای وایو چې دا یو ښه ګاونډی دی او موږ سره ښه ګاونډی څوک دی هلته امن پټنځایونه ورته ورکړي دي د دوی تداوی عملته کې کورونه عملته دي مشران ټول عملته خشیږي
مننه احمد صاحب خیبر صاحب ک د احمد صاحب دغه خبري ومنو مخکې تاسو هم په پاکستان باندې انتقاد کاوه چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي له سیاسي پلوه تاسو څه اټکل کوي چې که خدای مکړه جګړې په افغانستان کې دوام وکړي پاکستان تر څه وخت پورې کول شي چې د افغانستان جګړو ته ادامه ورکړي
دلته ولا رفقات پاتې ده چې نړیوال د دې تا اگر چې نړیوال قناعت کړي نړیوال مکسب صفه ستره خبره باندې د پاکستان په مقابل کې باید روخه زیږی پورته شي. ډېر دې ته پاکستان ته ډېر کومک وکړلو تسلیه کړل، تمویل کړل، تجهیز کړل، افشانده تیاری ورکړل چې د اقل دوی د تروریزم په ځپلو کې د نړیوالو سره دې مرسته وکړي. په خوشنۍ سره چې دوی بلله چې مرسته ونه کړله د تروریستانو په تمویل تجهیز او د افغانستان د بې ثباتول کولو په لړ کې دوی آخري خپل کوشش وکړل او تر اوسه پورې دا پروسه جریان لري. اصل خبر دغه ده چې د تروریزم منبع د تروریزم د تروریزم چې صادریږي هغه ځای پاکستان دی او دا ټول نړیواله تجربه شوې ده. پاکستان باندې فشار باید راول شي چې د درې څلوېښت کاله دوی موږ ته د تروریستان تبلیغوي تسلیکوي تمیلوي د افغانستان د بې ثباته کولو په خاطر باندې فقط یوه لاره پاته ده چې پاکستان باندې نړیوال فشار راشي او پاکستان دته
نړیوال هم خپل ګټې لري. طبیعي خبره ده د خپل ګټو په اساس باندې ممکن پزینو هیوادونو فشار راولي او پزینو باندې رانولي او د افغانستان لپاره باید ولي راولي. کچرته دا موضوع هم د سروانه وي بیا به څه کیږي؟
نو لوبه خطرناک ده. د نړیوال ثوند د جوته شوی چې د افغانستان خلک نو خونی خلک نه دي چې په 1990 کال کې د خپل حکومت مقابل کې رپورت شول او هدا اقل تروریستان ته سخر اغلاس ویل چې د مجاهدین نو ورته تروریستان ورته ایم. نو اوس هغه وخت نه دی خلک په تاسو ولیدل چې دا ورسنی خوځښتونه د افغانستان د خلکو د دفاع په خاطر د وطن په خاطر باندې ټول خلک رپورت شول بدون د دونه چې په سمته منطقه او قوم او مسافه پورې تړلې وي یو نارای د طالب په ځد باندې خپل غږ پورته کړل. اوس حالات تغیر کړی دی. نو داسې نه ده چې ټول نړیوال دموږ دښمنان دي. لوبه پراتیکي لوبه ده، ټول پوهیږو چې لوبه ډېره خطرناکه لوبه ده. نړیوال اندلته خپل هغه شرایط لري، خپل عقل لري، ګټې لري په افغانستان کې. اما د ټول نړۍ لپاره دا جوته شوې ده، تاریخ دا وښودل چې د افغانستان ثبات د نړۍ ثبات دی. که په افغانستان کې آرامي وي په نړۍ کې آرامي ده. تاسو ولیدل چې د افغانستان د خاورې نه تروریزم صادر شول او نړۍ ولړزول ده. تاسو ولیدل چې نیویارک هغه برجونه د افغانستان تلان شي هر څه دلته تروریستان تمیلیدل تجهیزیدل دلته تربیه شول. اول کله د نړۍ د اروپا د بې ثباته کول په خاطر باندې، د امریکا د بې ثباته په خاطر کول په ټوله کې د نړۍ د بې ثباته کول په خاطر باندې. نو دا بستر باید ختم شي د تروریستان لپاره. نړیوال باید په دې هڅه کې شي چې افغانستان یو باثباته حکومت ولري، یو باثباته هیواد وي چې وکړي شي موږ باید پاکستان د همسایګانو سره ښه اړیکې ولرو، تجارتی زړی کې باید ولرو، تجارت باید وشي. دا د نړۍ د تجارت یو بستر ده، نه کېږي چې هر څوک د تلاشي خپل غټ په غټو کې د افغانستان بې ثباتۍ کې کار وکړي. په هیڅ وجه باندې نړۍ په دوه باندې قناعت کوي او هغه هیواد چې غواړي چې د لوبه خپل نفع باندې د افغانستان د بربادولو قیمت باندې خپل نفع باندې تمام کړی، دا نو فکر وکړم چې دا د نړیوال لپاره د منلو وړ نه ده.
خیبر صاحب، ستاسو له خبرو ما دا واخیسته چې نړیوال باید په پاکستان باندې فشار راولي او کانادا جګړه به دوام کوي. که چیرته دغه اصل ومنل شي، ولې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو ټینګار کوي او ولې هیئت په قطر کې ناشته او خبرو ته ادامه ورکوي؟
دا یو تاریخي مسولیت دی. ګورئ چې د جګړې د پاتره سولې په خاطر باندې هدا اقل به د اخري کوشش نه باید وشي چې وکړي چې موږ یو سولې ثبات ته ورسیږو. دا د ولسمشر په دولت کې نه مجبور یم چې واقعیتونه باید ووي. د ولسمشر د تاریخي مسولیت دی چې په سبب تاریخ ته ځوبین کوي چې ما ته اخري هدا پوره د وطن د سولې ثبات په خاطر باندې د سولې ته د خبرو اترو ته ملاوت تړله. اما مقابل لوري چې هغه د پردي په لمسون باندې افغانستان همیشه د بې ثباته کولو په خاطر باندې کار کولو، هغه د تړ نشول. دوی کینن اصل دوی د کلشنکوف د خلینه همیشه خبرې کولې، لکه مجاهدینو چې مرغ د اتل ولسمشر شهید ډاکټر نجیب الله د ملي روغه جوړ سیاست نه فکرلو او د په زور باندې د ایسای په دستور باندې چې حکومت د نواز شریف په کور کې جوړ شول تر وګ د لیکدارو شکابر ته تاسو ولیدل چې افغانستان هغه اصلي پرسټونه ټول د منه لاړه. افغانستان 200 کال شاته ولیدو موږ هغه فاجعه ده د 2002 کال د افغانستان خلک اوس خیر شوی دي. نه غواړي چې بیا 2002 کال د ډاکټر نجیب الله د حکومت سقوط یو بیا تطبیق دلته چې کور په کور کوڅه په کوڅه کلی په کلی کور په دروازه په دروازه جنگ وي د تاجک او پښتون او ازبک د هر څه په نامه. هغه جګړه مار تنظیمي جګړه ماران چې د پردې په لمسون باندې د پردې په نیابت باندې را بسن په نیابت باندې د ایران په نیابت باندې د پاکستان په نیابت باندې د نورو تروریستي وادو په نیابت باندې د جګړه کوي. خلک اوس خیر شوی دي، نه غواړي چې بیرته هغه خو شاته لاړ شي. موږ اوس مخته تللی یو د هغه مشهور خبر ده چې موږ هغه پلونه تشا پلونه ټول نړولې دي. موږ په مخ ټول افغانستان خلک یو موټی دي. طالب او تروریزم او د ایسای په مقابل کې باید
مننه خیبر صاحب. یو خبری پوښتنه مل احمد صاحب څخه لره. احمد صاحب، هغه کوم افغان پوځیان چې په تاجکستان ته اوښتي وو، هغه څومره برخه بیرته افغانستان ته ستنه شوې ده؟ بلې
بلې اورم
اورم. مل هغه کوم پوځیان چې تاجکستان ته د شیرخان بندر له لارې تللي وو یو دوی ونې مخکې،
دا یو څه کم تعداد پوځیانو د یو څه ستونزه را پېښه شوې وه، هغوی اوښتي وو، دوباره بېرته راغلي دي. دا چې څومره یو نیم زر ښیي ځینې رسنیو کې چې اوښتي دي او دوباره هغوی انتقال شوي دي، دا دقیق نه دی.
او هلته ځینې مهم ځایونه چې تر اوسه پورې طالبانو نیولي دي، فرضاً لکه شیرخان بندر، د افغانستان د دفاع وزارت له خاطره د سه مهم ځایونه لمړی توپ نه لري چې لمړی باید په یو ځایونو کې تصفیه عملیات وکړي او کنه خپل پلان لري.
ښه، موږ تاسو هدف ډیر زیات مهمه دي چې اوس هغه د دښمن له مهم اهداف څخه دي. مراکز د ولایاتو که دغه قوی کمربندونه الته ایجاد کړی دی او ان شاء الله خلق تخپل اطمینان ورکو چې دوی دغه هدف تخپل نشي رسیدلی. دوم، د لوی لارو د امنیت تامین دی چې په هغه برخه کې هم زموږ تابعیت حکومت قوتونو په سمه توګه سویده. دریم، د بنادرو د امنیت تامین دی. شیرخان بندر کې لکه څنګه چې تاسو ویل، د خان یو څه مشکل ستاده، اما ځینې نړیوال اصول دي چې لکه یو وتر چې مونږ غره پوله لرو، هغه ته نږدې په 10 کیلومتر کې مونږ نسو کولای هوایي عملیات خپل ترسره کړو. اما د ځمکې لارې مونږه الته کشفي او پروتفي او دراز عملیاتي برخه خپل کارونه روان کړی دي. ان شاء الله چې دا مشکل به ډیر ژر سره حل شي. اما د نورو بندرونو د امنیت تامین په برخه کې مونږ جدي او الته تدابیر ټول مطلق نیول شوی دي.
مننه خیبر صاحب. د افغانستان د نن هم سیاسی اختلافات شته او ستونزې شته، فکر نه کوي چې دغه سیاسی اختلافات که چیرته په همدې شکل وي بیا هم ممکن افغانان سولې ته ونه رسي؟
نو افغانان مجبور دي بل لاره نه لري چې په یو کار به ور سره ټول شي. ټول اختلافات باید پر ځای کېدو. تاسو د اخري کومره نیولې ده په دې معنا و چې دولت غواړي چې هغه خل قوتونه خل خلک چې د اقل دولت نشاط پاتې دي ځان پنځه وکړي هغه به تر واسل لري. اې دوه خدای د خطر چې ملي وحدت وکړ کوم شي هغه څوک چې طالب زد چیرال لري هغه به دولت تر واسل شي. په هر حال باندې بل لار نه شته. افغانان د پر د مستقیم ورته د افغانان جګړه د افغانستان دولت جګړه د وایسای سره د افغانستان باندې موټی شي. افغانان باندې موټی شي دوی د افغانستان د بقا په خاطر باندې یو موټی شي. یو پیشنهاد او عرض مده غدی هدا اقل ده چارواکی مسئولین د دفاع وزارت ملي امنیت او د پولیسو هر هغه څه په افسری قانون د عسکري کې یو اصل لګا دی چې هر څوک چې جګړه په سنگر پری دی یا دښمن تسلیمي کې خواهند ده باید هغه سرای ماکه مشي. هغه څوک چې دښمن تسلیم شوی دی پوسته پری کې ده په یا ورګل دی په جوړ جوړی کې هغه ملي خواهند دی. هغه باید ملي خواهند یات شي. هیڅ واجب باندې هغه څوک افغانه تعهد نظامی تعهد ته رښتیا وفادار وي هغه تر اخري سلګي پورې تر اخري مرمه پورې د وطن دفاع د خلکو دفاع د وایسای په مقابل کې باید جګړه وکړي او فنره باندې کوو وجل شي. هغه شهید دی، ستر شهید دی او قوت اختیار غستر خواهند دی. دا اصل باید مراد شي. موږ نن دغه نن ورځ موږ تاسو خبره کوو د ننګرهار د غزا د تاریخي جګړې کلیزه ده. په جګړه کې هیڅ موږ افسر تسلیم نه شولو، هیڅ موږ سمسات تسلیم نه شولو، هیڅ څنګه موږ خوش نه کړو. په میړانه باندې د وطن د دفاع کړې د غزا ده تاریخ کې به دا لیکل شي چې د ډاکټر نجیب الله په حکومت په وخت کې د افغانستان وسلوال پوز د پردې په مقابل کې د ایسای په مقابل کې او د نیمې نړۍ په مقابل کې په نړۍ ودرېدل. هیڅ کله سر سره تسلیم تک نه خوده لکه نره باندې هغه ورشوي دي واقعي قهرمانان دي افغانستان اتلان دي تنه پورې میادګي او هغه څوک چې ژوند دي ورو مودي دي اتل پر سرګه وغوته ګورو. دا باید د دفاع وزارت مد نظر ورسي. هغه څوک چې تسلیميږي هغه خائن دي، هغه خو نظام ته خیانت کړی او خپل کلشنکوف ته خیانت کړی دي، هغه باید محاکم شي.
مننه خیبر صاحب. د ازادي سپو کې دا پروګرام د دې پروګرام روسیو شی بوت رسیدلی او لاوریدونکو یو ځل بیا هم ز بخښنه غواړم د دې لپاره چې تخنیکی ستونزه رامنځته شوې و. نمو د سکایپ لري اوریدونکو په دې خبرونه کې را سره یو ځای کړل، نه هم د دوی ټلیفونونه موږ واخیستل او تخنیکی همکار امدا وایي چې یو شمېر اوریدونکو د ټلیفون لري هڅه کوي چې په خبرونه کې برخه واخلي خو موږ نشو کولای چې له غوښتر رابطه ټینګ کړو او د خبرونه ټول میلمانه مهم
د خبرونې تراونه بلل تموچه د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی هم په دې خبرونه کې را سره یو ځای شي، خو متاسفانه هغه هم را سره یو ځای نشو کینې. لاغوی به مو د سولې د خبرو په اړه تازه معلومات او نوې معلومات ترلاسه کړي وو. د خبرونه په دغه ورستیو کې کچرته بیا هم له احمدزی صاحب یو تکرار پوښتنه وکړه. احمدزی صاحب، تاسو خو وایئ چې لاسټللی ولسوالۍ به د افغانستان دفاع وزارت بیرته ژر ونیسي، بیا هم د ازادي راډیو له لارې له افغانانو سره سرشمنه کولی شته چې څومره وخت وروسته به حالات بیرته درې میاشتې پخواني حالت ته وګرځي؟
ډېر زیات مننه. ما لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه چې دښمن اهداف موږ ته ډېر زیات مهمه دي چې هغه مو مشخص کړي دي او دلته موږ خپل تدابیر ورته نیولې دي. د دې خو برنامه ډېر زیات لوی وه او خپل بادارانو ته وظیفې ویلي وو چې د افغانستان د تباهۍ لپاره دلته راغلي وو، اما دې هدف ته به خپل هېڅ کله ونه رسېږي تر هغو پورې چې یو سرتیری هم دلته ژوندی او وینې په وجود کې انشاءالله د اطمینان خپل خلکو ته ورکړو. څومره پرمختګ دوی کړی دی دلته زمونږ چون عام خارجیان دي چې وتل او دوم زمونږ یو څه الته خلاوي خپل شتون درلودل دي نه موږ انکار نشو کولای. اوس هغه خلاوي د کېدو په حال کې دي. طالب پلار هم دا نشي کولای، نیکي هم دا نشي کولای چې د افغانستان د دفاعي امنیتي ځواکونو په وړاندې نور پرمختګ وکړي. د دې لپاره موږ خاص تدابیر خاص برنامه خپل لرو، خپل خلکو ته اطمینان ورکو. اهداف ټول د دښمن موږ ته مشخص شوي دي. جدا دیغه نه اول قدم کې زمونږ د برنامه دا ده چې د دوی به د وضعیت څو روان دي د سټاپ کیږي کرا کرا په ځینو سیمو کې تاسو وګورئ متوقف شوی دی. ورسته لدی نه به زمونږ دوباره د هغو سیمو نیول په تدبیر سره او په دقت سره هم په ځمکنیو او هم په هوایي عملیات کې په پام کې نیسو چې عام خلکو ته ضربه ونه رسیږي، صدمه ونه رسیږي. دوم عام المنفعت اساسات هم صدمه ونه رسیږي. هغه خو یو ترهګره ډله ده، هغه وحشیان دي، هغه د موارد پام نه کوي چې څاټه صدمه رسیږي په جګړه کې. اما د افغانستان امنیتي ځواکونو د مسؤلیت دی. اطمینان مو بیا هم خپل خلکو ته دا دی چې ډېر لږ وخت کې نه ان شاء الله دوباره به دغه سیمې امنیتي ځواکونه نیسي، اول ته په قدرت سره مستقر.
مننه احمد زیسب، د افغانستان د دفاع وزارت ویاند او د سیاسي چارو کتونکو آریان خیبر، لته سو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. په دې خبرونه کې بیا هم دا یادونه کوم چې تخنیکی ستونزې رامنځته شوه او ومو نشوي کولای کله ناکله طالبان د ټلیفونونو له لارې هم په دې خبرونه کې برخه اخلي چې د دوی نظر مو هم تر اوریدونکو را سوالي وي چې دوی لا څه وایي. تر بل خبرونه مو په خوره سپارم. شو وخت. Oh,